څلور بجې شو. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سب په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو سرپرست حکومت نن د زمري څلورویشتمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د خپلې بیا واکمنۍ ورځ ولمانځله. په دې مناسبت طالبانو ته بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گزشت مراسم ترسره کړل. طالبانو نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په هغو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خپره شوي دي، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي، خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته بیرغونه ورکوي او مجبوره کوي چې دا ورځ ولمانځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلورویشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د ښځو عدالت خوا او د ګوهرشاد بنسټ وای د نړیوالې ټولنې اغېزمن او پیاوړی ملاتړ کولی شي چې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو روان وضعیت بدل کړي. عدالت خوا بنسټ نن په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ د درې کلنې کلیجې په مناسبت یې خبره کړې ده، په افغانستان کې د ښځو وضعیت ډېر ناوړه بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت بیا بیا د ښځو بنیادي حقوق تر پښو لاندې کوي، نو نړیواله ټولنه باید د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو حکومت وایي چې دوی افغان ښځو او نجونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. د پاکستاني او قزاقي چارواکو ترمن د ریل د وی پټلۍ د جوړېدو په اړه خبري روانې دي. د قزاقستان یو شمېر رسنیو د کاستانا ټایمز نن خبر ورکړ چې پاکستاني او قزاقي چارواکي د دې لارې د جوړېدو په اړه یو توافق ته رسیدلي دي او وایي چې دا به د دواړو هیوادو ترمنځ د اقتصادي ودې سبب شي. د اسانا ټایمز په وینا د ریل ګاډي دا پټلۍ به د قزاقستان له شمال ختیځه پیل شي، بیا به له ازبکستانه تیر شي او د افغانستان له لارې به پاکستان ته ورسیږي. وروسته به په اوبو کې د جبل علي له لارې له متحد عربي اماراتو سره وصل شي. د دې پروژې لګښت څه باندې $4 میلیارد اټکل شوی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان او قزاقستان چارواکو د ریل د دې پټلۍ په اړه سږ کال په اپریل کې خبرې کړې وې. وروسته د مې په میاشت کې د بیلاروس، روسیې، قزاقستان، پاکستان او د افغان طالبانو استازو په دې تړاو په ترمیس کې غونډه وکړه او پر دې پروژې خبرې وکړې. تاکل شوی دی چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري. په داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن هڅې کېږي، دا لیدنه کتنه ترسره کېږي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په پام کې ده چې ښاغلی عباس او ولسمشر اردوغان نن مازدیګر سره غونډه وکړي. محمود عباس پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د منځني ختیځ د پیښو په تړاو خبرې کړې وې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له بهرنیو غوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمې مرستې وکړي لکه څرنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې ازادي وخت خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي لکه څنګه چې پیشغال کې همکاري کوله او پرمختګ کې همکاري وکړي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په انتخاباتي کمپاین کې لا هم د افغانستان مسله یو مهم ټکی دی.
I'm deeply saddened by the facts we now face. It was such a horrible embarrassment.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو.
هغه کسان چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډېر دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ دریمه کلیسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولمانځله او دا بهیر روان دی. د طالبانو د حکومت لوړ پړو چارواکو ټینګار کړی چې د دوی د حکومت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بلخو د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خبرې کړې دي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپورک.
د پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه. د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېیمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ولمانځله. د اسد یا زمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ته رسېدو ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط ورځې په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بېلابېلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه، هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پرېد ترسره سو. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې له دوی سره همکاري وکړي.
مقابل کې محاسبانه ورسره کوي، یو ښه فرصت موږ ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ سره د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څرنګه چې پیشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خو د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نوي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نوي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دریو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
اسلامی مرد لگوانده این حوادون و سخا تا افغان کردوالو دو قربتو بلی عملا منه نکوی او تم لری چه پا گوانده این حوادونو که دا افغان کردوالو پر ورانده ناسم چلن زور زیاده او تو تخلواله پای تو رسید.
مولوی عبدالکبیر له نړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی دا خبره داسې وخت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد سوی دی او دوی د ځایي پولیسو له لوري له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې په تیرو دریو کلونو کې د دوحې د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان د خاورې په هیڅ بل هیواد ته ګواښ پېښ نه سی. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکاریو غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لوري له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
منصوبین امارت اسلامی افغانستان تلاش نمایند تا عصبیت های قومی
د افغانستان د اسلامی امارت ټول منصوبین دې هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لوري پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهربانۍ تعامل وشي.
یاد مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند ګډون نه وکړای، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پرون سه شنبه د دوی د واکمنۍ د درې میکلیزی پاړه په خبره کړي خبر پاڼه کې ټینګار کړای چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثره عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه بلکې په دې پلمه د دوی د سخت دریځو پالیسیو پلي کول بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو محرومي کړي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15مه کابل ونیو او په دې سره یې پر افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه.
طالبان په افغانستان کې نن د خپلې واکمنۍ درېیمه کلیزه لمانځي. د بشري حقونو د سار سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ درېیمه کلیزه په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکېچ یو تریخ حقیقت دی. په ورته وخت کې هغه افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي په افغانستان کې روان وضعیت له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنېدو د درېیمې کلیزې په رارسېدو سره د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي دا ورځ په دې هېواد کې د بشري حقونو د کړکېچ ترخه یادونه ده. یاد سازمان پرون سه شنبه د اګست په 14 د شپې نه وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل لري باید دوی ته یادونه وکړي چې د ښځو، نجونو او د افغانستان د ټولو خلکو د حقونو نقص له نړیوالو قوانینو د افغانستان سرغړونه ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو ښکاره سرغړونه روانه ده. د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو څخه بې برخې دوه نجونو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د بشري حقونو د څار سازمان همدارز د دې سازمان د افغانستان برخې څیړونکي فرشته پسی له قوله لیکلي تمویل کوونکي باید په افغانستان کې بشري بحران لپاره د پایدار حل لارو د رامنځته کولو او اړمنو کسانو ته د رسیدو په موخه مرستې برابرې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د ډیری هغو کورنیو اقتصادي وضعیت کړکېچن دی کوم چې میرمنو یې سرپرستی پر غاړه درلوده. د خپلې کورنۍ سرپرسته یوه افغانه میرمن چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او اوس په کور ناسته ده د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دا میرمن په داسې حال کې د خپل اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروایۍ بیه پرې کوي. د لوږې پر وړاندې د عمل سازمان یا ACF، د پاملرنې نړیوال سازمان یا کیر، د ډنمارک د کډوالو شورا یا DRC، د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې یا IRW، د ناروې د کډوالو شورا یا NRC، خلک یا پیپل ان نیډ یا PIN او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامداره ملاتړ او ښکېلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. دوی ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یوه تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. سبا د اګست په 15 نېټه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي. په دې درېو کلونو کې د دوی حکومت د بېلابېلو محدودیتونو په پلي کولو سره د افغانانو په ځانګړې توګه د میرمنو او ښځو ژوند اغېزمن کړی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان د پوز مشر د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې یو ځل بیا اشاره تن تور پوری کړ چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي. جنرال آسم منیر د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه هم نظر څرګند کړی. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک پورا پورک.
د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر ویلی دی چې په ملک کې د ډیجیټل ترګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. په 13 اگست د پوزي افسرانو د روزنې مرکز یعنی پاکستان ملټری اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا په مهال هغه وویل چې ډیجیټل ترګران غواړي چې د ریاستي ادارو او خلکو ترمنځ درز راولي خو دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. جنرال آسم منیر وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي خو د دې حدونه هم په ګوته کوي.
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان پوز کمزوری کول دا ټول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ باور لرم چې هیڅ منفی ځواک د ماور او مینې دارشتانه په خوا کمزوري کړي وا او نه به پرتلون کې وخت کمزوري کړي. پوز د ملک دننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړی دی او هر ورځ د دې لپاره خپل وینه تویوي. مونږ په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ځای کولو اجازه ورنه کړو. د پاکستان پوز په وروستیو کې د ډیجیټل ترګرۍ اصطلاح جوړه کړې ده او بیا بیا یې کاروي. په لومړي ځل د پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی SPR مشر جنرال احمد شریف دغه اصطلاح وکاروله او په ټولنیزو رسنیو د پوز په ضد خبرې کوونکي خلک ډیجیټل ترګران وبلل. ډېر تازیانګران چې مشال ریډیو په دې هکله خبرې ورسره وکړې په دې نظر دي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو د نورو ګوندونو تر غړو زیات فعال دي. هغوی په حکومت او ریاستي ادارو نیوکې کوي نو د پوز مشرتابه هغوی ته ډیجیټل ترګران وایي. د امنیتي امورو ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل چې د ملک ساتل د پوز کار دی ځکه په ټولنیزو رسنیو د پروپاګنډې مخه نیول هم د دوی ذمهواري ده. هغه وویل چې زیاتره هغه خلک چې په ټولنیزو رسنیو د پوز او نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د دغه ملکونو هیوادونو ته هم په کار دی چې په داسې خلکو نظر وساتي.
دا داسې عمل نه دی چې یوازې دا په یو ځای باندې روکاو دی. دیکھیے ہر وقت ہونے جیتے یا جیتے پکی راضی کم ہے پکی کم راضی تگا خود ہر یو ملک یو اول دا ہوئی ذمہ واری دا چاہ پکم دائرے کی یا پکم نظر کیا ہوئی تک نظر کبھی چہرا دینا قوم تھا یا دینا امن تھا یا دینا علاقے تھا یا دنیا تھا سو نقصان دے وہ خبر تھا چی تکم بے فنڈنگ کی گی نہ فنڈنگ بے دگا پاگی بانے نظر ساتھ لے کی گی
دا ایس پی آر مشر په 8 اگست یوې خبری غونډې ته ویلو چې د ملک قانون د ډیجیټل ترګرۍ په مخه نیولو کې ناکام دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ هم خپل اصول لري خو له بده مرغه په پاکستان کې څوک ته دې پروا نه کوي. البته د پوځ د مشرتابه لخوا د ډیجیټل ترګرۍ بیا بیا ذکر کول دا ښایي چې اوس به د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو هم خلکو ته سزاګانې ورکول پیل شي.
دینا دا معلومی کی دی پا دے ڈیجیٹل میڈیا باندے پا نیو میڈیا باندے پا سوشل میڈیا باندے نہ صرف پابندائی لگی بلکہ داغین پا سراغان بم دی خام خا تاغ درف روان دی انو ٹیررزم خود ڈیجیٹل ہوتا یو نو مخلے ہو کبل نو مخلے کنا پا پاکستان کے خود دہشتگردیش تے چی پاکستان کے خود ادروائز ہم پا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل میڈیا باندے ریسپانسیبلٹی اور ایٹیکیٹس خوشتے نا تا کم ایریا مرا واخلا کنا آئی کی دی پا خپلا سوشلی ریسپانسیبل نا دی کدا سٹیٹ تے کدا غی اداری دی کدا دا اسٹیبلشمنٹ دے دی خپل پاغه حوالے سره خپل ریسپانسیبلٹی نه پورا کئ.
13 مش حکومت ته تحریک انصاف د ویان روف حسن په شمول د ګوند یوش مرغړی په دوی تور نیولی چې دوی د ملک او ریاست خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر نن د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت وی غونډې ته د خبرو پر مهال د افغان طالبانو نه وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان په ډله باندې بندیز ولګوي او له پاکستان سره لاس یو کړي چې د ترهګرو پر ضد مبارزه وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي تر دوه لسیزو وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنې داسې وخت کیږي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نشته خو بیا هم د امریکا په ټاکنو کې د افغانستان مسله توده ده. په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر 30 ورځو لږه موده پاتې ده. یو وار بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان د مسالې د مطرح کېدو په اړه پوښتنې ولاړې سوې دي. دا د امریکا د ولسمشرۍ لومړنۍ ټاکنې دي چې پر مهال یې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه نسته بلکې هغه جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لخوا تشکیل شوی وو نور نسته. د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان نور د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې نه راځي خو په امریکا کې د ټاکنو کاندیدان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسالې څخه چې شاوخوا 3 کاله مخکې پیښ شوي پر یوه او بل د نیوکو او تورونو لګولو لپاره د یوې قوي وسیلې په توګه کار اخلي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ خپل پخوانی دیموکرات سیال جو بایدن په دې تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه یې د هغه څه له کبله بدنامه کړ چې هغه په ګډوډ حالت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وو. ټرمپ د جون میاشتې پر 28 په اوسنی انتخاباتي کمپاین کې له بایدن سره په خپل لومړنۍ مناظره کې د افغانستان په تړاو وویل
دا یو وحشتناکه او له شرمه ډکه شیبه وه. زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه. د هیواد په تاریخ کې د دې شرمونکې شیبې له کبله تر اوسه کوم جنرال له دندې نه و ایسته شوی. په افغانستان کې چې موږ د میلیاردونو ډالرو تجهیزات پرېښودل، خپل 14 غوره سرتیري مو له لاسه ورکړل، موږ امریکایي اتباع تر شا پرېښودل.
لو وروستیو تحولاتو ښکاري چې جو بایدن نور د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید نه دی. د هغه مرستیاله کامیلا هارس د ډونالد ټرمپ د سیالې په توګه د هغه ځای ناستې سوه. بایدن په وار وار ویلي چې دا د ټرمپ اداره وه چې له طالبانو سره مذاکرې پیل کړې او د دوحې تړون په لاسلیک سره یې د هغوی د بیرته ستنېدو لپاره لاره هواره کړه چې بالاخره په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط لامل سو. د ټاکنو په بحث کې ښاغلی بایدن د ښاغلي ټرمپ تورونو ته په تفصیل سره ځواب ونه وایه خو تر دې مخکې د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د 2021 د کال په اگست میاشت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د پښتنو په ځواب کې ویلی وو
زه د هغو پیښو له امله چې ورسره مخامخ شوي یو سخت خواشینه یم خو زه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه په هوډ او د نړۍ په نورو ځایونو کې او افغانستان کې زموږ د ترهګرۍ ضد هڅو د دقیقې څارنې په اړه هیڅ د پښیمانۍ احساس نه کوم.
بایدن او د هغه ډیموکرات ګوند غواړي چې په دې توګه په ټاکنیز کمپاین کې وشي چې ګوند یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پر یرغل څه باندې څلور لسیزې تیرې شوې دي. له هغې راهیسې افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو په انتخاباتو کې په یو ډول نه یو ډول مطرح و. شوروي اتحاد د 1979 میلادي کال د دسمبر په وروستوي کې پر افغانستان یرغل وکړ او یو خپلواک هیواد یې اشغال کړ. په هغه وخت کې د ډیموکرات ګوند غړی جیمی کارتر د امریکا ولسمشر و چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې غبرګون ښوولی و. خو د هغه په دوره او تر هغه وروسته د امریکا په نورو ټاکنو کې هغه څه چې د جیمی کارتر اداره یې بوخته ساتلې وه په تهران کې د امریکایي ډیپلوماتانو یرغمل کول و. د 1980 میلادي کال په ټاکنو کې که څه هم د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر او د هغه وخت د جمهوری پال ګوند کاندید رونالد ریګن په خپلو کمپاینونو کې په مستقیم ډول د افغانستان پر موضوع تمرکز ونه کړ، خو رونالد ریګن چې وروسته یې ټاکنې وګټلې یوه بهرنۍ نظریه یا پالیسی ایجاد کړه. امریکایي خبریال لوکانن د فارن افیرز خبرونې لپاره په یوه مقاله کې لیکلي چې ښاغلی ریګن هاته د 1980 میلادي کال د جون پر 13مه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دفتر کې خبریالانو ته د دې نظریې او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون پر اړتیا خبرې کړې وې. په مقاله کې راغلي ولسمشر رونالد ریګن په دې باور و چې د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره دا اړینه ده چې په ټوله نړۍ کې د هغو کیڼاړخو رژیمونو د پراختیا مخه ونیسي چې د پخواني شوروي اتحاد له خوا یې ملاتړ کیږي. په مقاله کې زیاته شوې چې ریګن د افغانستان د مسئلې په اړه تر ټولو ډیر اندېښمن و. هغه هیواد چې پخواني شوروي اتحاد په جبر سره اشغال کړ او په ترڅ کې تر 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول او شاوخوا 15 میلیونه نور کډوالۍ ته اړ شول. رونالد ریګن د 80مې لسیزې په کلونو کې د ولسمشر په توګه د خپلو دوو دورو په ترڅ کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو مرستې زیاتې کړې چې په هغو کې افغان مجاهدینو ته د الوتکو ضد حساس سټینګر توغندیو ورکول شامل و چې په ډراماتیک ډول یې د جګړې بڼه بدله کړه. نوموړي په سپینې ماڼۍ کې د افغان مجاهدینو له ځینو مشرانو سره هم وکتل او د امریکا پر ملاتړ یې ورسره خبرې وکړې. په پخواني شوروي اتحاد کې د میخایل ګورباچوف له واکمنېدو سره مسکو نسبتا پرانستې پالیسي خپله کړه. د ریګن او ګورباچوف ترمنځ مخامخ ملاقاتونه وسول او په فارن افیرز خبرونه کې د لیکانن په لیکنه بالاخره د افغانستان جګړه د پخواني شوروي اتحاد لپاره خونړۍ سوه او دا ناصر ټپ د شوروي اتحاد لپاره د ستړیا په یو سرچینه بدل سو. بلاخره په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد وروستي عسكر هم له افغانستانه ووت. امریکا د 1980 میلادي کال په ټاکنو کې چې د جورج دبليو بوش پلار جورج بوش د جمهوری پال ګوند په استازیتوب ټاکنې وګټلې، هغه وخت هم افغانستان په ټاکنیز کمپاین کې ډېر مطرح نه و. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له وتلو سره امریکا تقریبا افغانستان هیر کړ او د ډیموکرات ګوند د غړي بل کلینټن د ولسمشري په دوو دورو کې چې له 1992 څخه تر 2000 میلادي کال پورې پر قدرت و افغانستان تقریبا له پامه لوېدلی و. په 2000 میلادي کال کې د مشر جورج بوش زوی جورج دبليو بوش ټاکنې وګټلې او د هغه په ټاکنیز کمپاین کې هم افغانستان ډېر یاد نسو تر هغه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه چې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز غبرګې آسمانڅکې ودانۍ او په ویرجینیا کې د امریکا دفاع وزارت په نښه شول او په دې پیښه کې په ټوله کې 2000 امریکایان ووژل شول. افغانستان بیا د رسنیو په سرلیکونو کې راغی. متحده ایالاتونو د دې برید پړه پر القاعده شبکې واچوله او هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې وو او د طالبانو د هغه وخت حکومت یې ملاتړ و. کله چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته د هغه له سپارلو ډډه وکړه، د طالبانو دغه مخالفت د دې سبب سو چې جورج دبليو بوش د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمد د سپتمبر له 11مې مخکې او وروسته د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په ترڅ کې د افغانستان د مسئلې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
یو وخت چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې و او هلته سخت جګړه روانه وه او امریکا د ځینو نورو هیوادو په مرسته د پاکستان له لارې د مجاهدینو لپاره د اسانتیا برابرولو او تمویل پټ پروګرام پلی کړی و. استخباراتي او سیاسي کړیو کې د افغانستان مسله ډېره مطرح شوې وه، نه په کمپاینونو. تر هغه وروسته افغانستان په بحثونو کې نه و شامل، په کمپاینونو کې هم نه یادېده. دا د سپتمبر تر 11 مخکې دوره ده. د سپتمبر تر 11 وروسته د افغانستان قضیه د ترهګرۍ ضد جګړه په ځانګړي ډول په بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ کې مطرح وه. په کمپاینونو کې یادونه کېدله، او په لومړي کتار او په دوهم کتار کې. لکه څنګه چې عمر سمد وویل، د سپتمبر له 11 را وروسته افغانستان چې زرګونه امریکایي پوځیان پکې ځای پر ځای سوي وو، نه یوازې د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې بلکې د امریکایي کورنیو په بحثونو کې هم شامل وو، ځکه امریکایي ځوانان په افغانستان کې جنګېدل او په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو په میلیاردونه ډالره لګول کېدل. د امریکا د 2004 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې جورج دبلیو بوش بیا پکې بریالی سو، د افغانستان مسأله د بحثونو په محراق کې وه، او ښاغلی بوش دا پیغام ولیږي:
Today we focus on Afghanistan.
نن زموږ تمرکز پر افغانستان دی، خو جګړه تر هغه پراخه ده. موږ به تر هغه وخته هلته پاتې کیږو چې ماموریت مو بشپړ شوی نه وي. موږ پوهیږو چې رښتینې سوله به هغه مهال ټینګه شي چې افغان ولس ته د خپلو ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړو، یعنی د سولې زمینه برابره کړو، او سوله به هغه وخت ترلاسه شي چې له افغانانو سره د هغوی د باثبات حکومت په جوړولو کې مرسته وشي.
په متحده ایالاتونو کې د 2008 میلادي کال د ټاکنو بل پړاو ته تر رسیدو پورې په امریکا کې سیاسي فضا په بدلېدو وه. له یوه لوري په افغانستان کې د امریکا د جګړې دوامداره کېدل، بل لوري ته په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله د دې سبب سوه چې د ولسمشرۍ کاندیدان له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پر موضوع لا ډېر غور وکړي. په دغو ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه باراک اوباما بریالی سو، او د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم بدلون رانغی. د 2012 میلادي کال په ټاکنو کې کله چې ښاغلی اوباما د دویم دورې لپاره وټاکل سو، پلان یې درلود چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي، مګر په یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره. باراک اوباما په هغو کلونو کې د خپلې تګلارې په باب ویلي وو:
2014 کال ډیر مهم دی. موږ له خپلو متحدانو او افغان حکومت سره موافقه وکړه چې په افغانستان کې به مو په هغه کال جنگي ماموریت ختم سي. زموږ په نظر امریکایانو ته معلومه سوي چې د یوې جګړې ختمول د هغې د پایلې یوه برخه ده. دا هغه طریقه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په مرسته جګړې ختمې شي، نه د لاسلیک له لارې، بلکې پر دښمن په وژونکي ګزارونو. یوه ټاکل شوې حکومت ته په انتقال او په هیواد کې د نوي امنیتي ځواک په رامنځته کولو سره چې په نهایت کې رهبري او ټول مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
په 2018 میلادي کال کې نورو ټاکنو ته کله چې ډونالډ ټرمپ د جمهوری پال ګوند له اړخه بریالی سو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یوه عمومي موضوع وه، او هر کاندید ورته خپله طرحه درلوده. ډونالډ ټرمپ په عمل کې له طالبانو سره د مذاکرو لار خپله کړه، او هڅه یې وکړه چې امریکایي ځواکونه د پخلاینې له لارې له افغانستانه ووځي. د دوحې تړون هم د هغه په واکمنۍ کې لاسلیک سو. هغه په خپل کمپاین کې وویل:
موږ باید ووځو. له طالبانو سره مو ښې کتنې درلودې. موږ له دې هېواده ووځو او خپل پوځیان کور ته راولو. هغوی له شاوخوا 20 کلونو راهیسې هلته دي. دا ډېره موده ده. دوی په دې برخه کې د تروریستانو ختمولو لپاره ښه کار کړی. دا اوس د نورو هېوادونو کار دی چې ترهګر له منځه یوسي.
په 2020 میلادي کال کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې په پای کې لا هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وو، او د امریکا ټاکنیز کمپاین یو بار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز وو. د ډیموکرات ګوند جو بایدن د 2020 میلادي کال ټاکنې وګټلې او لا هم په واک کې دی، خو په خپل کمپاین کې د افغانستان په اړه ځانګړی پیغام درلود:
زه اوس د متحده ایالاتو څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور مشري کوم. دوه جمهوری غوښتونکي او دوه ډیموکراټان. زه به دا مسأله پنځم ولسمشر ته په میراث کې پرې نږدم.
ولسمشر جو بایدن خپل ژمنه پر ځای کړه، او امریکایي ځواکونه د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په وروستیو کې له افغانستانه ووتل. دا مهال تر 2 لسیزو وروسته
بیا د امریکا د ولسمشرې ټاکنې کیږي. دا په دې موده کې لومړنۍ ټاکنې دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نسته، او د امریکا په دې ټاکنو کې د افغانستان مسأله ډیره نه یادیږي. خو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړ چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه کولی سي له شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د افغانستان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه عمر سمت په دې باور دی چې د افغانستان په اړه هر پریکړه به د نومبر له پنځمې یعنې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته معلومه سي.
زما وړاندوینه دا ده چې د افغانستان قضیه به د لومړۍ درجې مسله نه وي او پر ټاکنیز بهیر او د امریکا د ټاکنو پر پایلو به ډېر اغېز ونه کړي. خو دا چې له ټاکنو وروسته به د ګټونکي ګوند یا کاندید لخوا کومې پرېکړې او تګلارې غوره کېږي هغه په بشپړه توګه جلا موضوع ده.